کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې د هڅو نوي وضعیت ته کتنه کوو. په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې برتانیا له امریکا سره په هغو تورونو کې هم غږې شوې ده چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي، او مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامله سي. بشپړه خبرونه. د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قمندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له موسی کلاه ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته نه ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو د دفتر اعلامیه وایي د هغو ادعاو په اړه به امنیتي ادارې بشپړه څېړنه وکړي چې وایي په دغو عملیاتو کې ملکي کسان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي. د پاکستان دولتي رادیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ضروري وباله. په دې برخه کې د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ له پوځي لارو نسي هوارېدای. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره ویني او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په خپله زلمی خلیلزاد د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان دولتي رادیو په دې لیدنه کې د ده له خولې ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له پاکستان سره د شریک کار د دوام غوښتونکی دی. دوې اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیر په شمول یې 12 کسان وژل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا هغه خبرې اترې لغوه کړې چې پکښې له نه پړاوونو مذاکراتو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یو هوکړلیک مسوده چمتو سوې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم وایي غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیې د ګډون شاهد و اوسي. ګراهم دا خبره د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدنې وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 4 اویایمه غونډه کې په نیویارک کې راټول سوي دي. دی امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیله من دی چې هیواد یې له ترکیې سره لا ډېرې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د F-15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه وروسته له هغې له دې پروګرام څخه وایستله چې انقره له روسیې څخه د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره. ترکیه د امریکا دا اقدام غیر منصفانه بللی دی. امریکای چارواکو مخکې تر مخکې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 سیستم د پیرلو سره مخالفت کړی و او ویلي وو چې دا سیستم د ناټو له سیستمونو سره جوړ نه راځي او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی ده چې د جولای په میاشت کې د اوکراین له ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه خبرې کړې دي. دا هغه څه دي چې اوس یې په امریکا کې د یوې سیاسي رسوایي بڼه خپله کړې او د دواړو هیوادونو اړیکې له تهدید سره مخامخ کړې دي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل د جولای په 15 نیټه یې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي، موږ نه غواړو چې زموږ خلک لکه پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه زوی هغه اداري فساد لا زیات کړي چې لا د مخه اوکراین کې سته. بایډن د امریکا په ډیموکرات ګوند کې یو له هغو مخکښو سیاستوالو څخه دی چې هڅه کوي د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د خبرونو پای.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. په یو راپور کې مو دا مسله څېړلې ده چې دا کتنه به د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز وکړي. په یوه مرکه کې به د طالبانو وروستي سفرونه او ډیپلوماتیکې هڅې وڅېړو.
د امریکانو لپاره ښایي تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع شي.
په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې فعالان زده کوونکو ته قرطاسیه ویشي.
هر څه دولت ته مه پرېږدي، یوه کتابچه یو شاګرد ته ورکول هم خلک زیات راسي، هم هر یو زړه ښه کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایا زما حق کې د انتخاباتي کمپاینونو څرنګوالی څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. راپورونه وایي چې عمران خان په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې هڅې به له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی یو شمیر هیوادونو ته چې په دې لړ کې وروستی هیواد چین دی، د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ پیل کړې ده او چین ته یې په دې لړۍ کې په دې وروستیو کې سفر کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب، د زلمی خلیلزاد او ښاغلي عمران خان د کتنې جزئیات معلوم دي؟ د دوی د خبرو اترو جزئیات رسنیو ته راوتلي دي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل، وس وړاندوینه دا چې خلیلزاد به بیرته خپل ماموریت د سولې په برخه کې پیلوي. خلیلزاد له عمران خان سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې په تړاو باندې دواړو لورو خبرې کړې وي او عمران خان ټینګار کړی و چې ډیر ژر به د سولې خبرې بیرته د طالبانو او امریکا ترمنځ پیلېږي. دا خبرې په داسې حال کې دغه څرګندونې یا دغه ګنګوسي یا دغه اظهارات په داسې حال کې کیږي چې اخواته د طالبانو یو نه کسیزه پلاوی چین ته تلله دی او هلته هم د سولې په تړاو باندې طالبانو د چینی پلاو سره خبرې کړې دي.
بله پردیس صاحب، د چین د سفر په اړه وروسته خبرې کوو، خو د نیویارک په کتنه کې د عمران خان او د زلمی خلیلزاد د کتنې مسلې ته کبیر تر شو، نو دا داسې یو ویلی شو چې د افغانستان د سولې هڅې به بیا پیل شي، ځکه چې عمران خان په دې کې پاکستان وبښې، د پاکستان ونډه په دې خبرو کې ډېره مهمه وه. نو د دې معنی آیا دا ده چې د سولې خبرې بیا یا د سولې هڅې بیا پیلېدونکي دي؟
تکل صاحب وړاندې لیدي چې د سولې خبرې په ټپه ودرېږي د امریکا د جمهور رئیس لوري. د امریکا جمهور رئیس وړاندې لیدي یو شمېر امریکایي چارواکي چې د افغانستان په برخه کې یې رغند رول لوبولی، لکه جانس بلوتن د امریکا مشاور، همداسې د امریکا د خارج د دفاع وزیر، دوی چې کله له دندې لرې کېده نو دوی په تړاو باندې د امریکا د جمهور رئیس هغه څرګندونې هم ډېرې توندې وي. خو کله چې د سولې خبرې د افغانستان د سولې خبرې د زلمی خلیلزاد لوري پر مخ وړل کېدلې، د زلمی خلیلزاد دغه ماموریت په ټپه ودرو، نو د امریکا جمهور رئیس په دې تړاو باندې هیڅ هم ونه ویلې، یعنی داسې یو څرګندونه هم د زلمی خلیلزاد په تړاو ونه کړله. دې ته ورته د عمران خان سره د زلمی خلیلزاد لیدنو ته داسې انګیرنه کېږي دلته چې د افغان سیاسونو سره مونږ وکېدلو، داسې باور دی چې شاید اخوان طالبان ټینګار کوي د سولې په خبرو باندې او وایي چې باید امریکا بیرته د طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. نو دلته اوس باور دی چې شاید زلمی خلیلزاد بیرته خپل ماموریت پیل کړي. مونږ هڅه وکړه چې په دې تړاو باندې د زلمی خلیلزاد له مطبوعاتي دفتر سره هم اړیکه کې شو، د افغان حکومت سره هم اړیکه کې شو، نو دوی تر دا مهاله په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي، خو کچیرته وروستي جزئیات په دې تړاو باندې مونږ ترلاسه کوو نو شریکو به ان شاء الله.
بله، او د چین د سفر مسله، د طالبانو د پلاوی د سفر مسله چین ته، په دې کې څه نوی پرمختګ دی یا هغه وروستي جزئیات له چینایي چارواکو سره د دوی د کتنې څه دي؟
بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تکل صاحب، عمران خان په داسې حال کې د زلمی خلیلزاد سره ګوري چې اخواته د طالبان یو نه کسیزه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چین ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټ کې لیکلي و چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیون سره په بیجنګ کې کتلی دي. شاهین ویلي دي چې د ملا برادر او دینګ شیجیون خبرې له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د شویو مذاکراتو توافقنامې پر سر د تمرکز بحث دی. د شاهین خبرې همداراز د ویلي دي چې طالبان یا د افغانستان لپاره د چین خاص استازي له امریکا سره د طالبانو هوکړې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل لارې پر سر باندې دواړو لورو ټینګار کړی. خو دلته په دغو حساسو شرایطو کې د طالبانو سفر د سیمو هیوادونو ته او د زلمی خلیلزاد د ماموریت د بیرته پیل احتمال په څه معنا کېدی شي؟ یو شمیر سیاسون په دې باور دي چې شاید د چین هغه اقتصادي پاور یا اقتصادي قدرت چې په سیمه کې لري یا د نړۍ په کچه لري، نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو باندې څه تاثیرات پرېښودلی وشي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې او همدارز چین ته د پاکستان او بخې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر جزئیات واوریدل. د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم سره، آیا د افغانستان د سولې پر پروسې څه اثرات کولای شي؟ به هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه معنا دي.
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته یې وکړو، چین ته یې وکړو، ښایي نورو هیوادونو ته یې وکړي، زه فکر کوم چې دی غواړي په دغه سی سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي، د هغه هوکړې په اعتبار چې د دوی او د امریکانو ترمنځ وه، دغه لورو ته به هم معلومات ورکوو کېږي او په دې ارتباط به د طالبانو دریز ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریز ملاتړ ته راماس کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرېښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په اشاره ګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوي چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونی نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې پخوا یې نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. د امریکانو لپاره قاعده تر ټولو مناسب وخت چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسي.
شریف صاحب، د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګنګوسي خبرېږي، داسې اوازې خبرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو دغه خبرې ودرولې او ټرمپ غوښتل چې ځینې لاسته راوړنې ولري، د فردي تر شا یا په لنډمهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکمل شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې به ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغې ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغې لپاره یو نوی ترمیم یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپو محب شریف او چلا زده رادیو سره خبرې کولې.
پنځه ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا زده رادیو.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې امید زهیرمل چمتو کړی دی.
ملي تدارکاتو کمیسیون له هیواد بهر ته د زر کاریګرو د لیګلو پروژې په ګډون سلور 50 تدارکاتي موضوعګانې منزوري کړي. ارګ په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي دا پروژې له 11 میلیارډ څخه د زیاتو افغانیو په ارزښت بشپړيږي. سرچینه زیاتوي د پروژو کې د حرارتي دڅکا او جنراتورونو د اړتیا وړ ډیزل تیلو د برابرولو او پیرولو ترڅنګ ازبکستان سره د بیلابیلو وسایطو د تفاهم نامو لیک او قرارداد منزوري. کرنې وزارت د سلور د شولایتونو لپاره د 15,000 میټریک ټن غنم تخم پیرل لیکت او یو شمیر نورې پروژې شامل دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي پکتیکا کې سږکال د مڼو حاصلات زیات شوي دي. یاد وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې په پکتیکا ولایت کې د مڼو یو شمیر متراکم بڼونه جوړ کړي دي چې اوس یې حاصل خورا زیات شوی دی. سرچینه زیاتوي دا بڼونه په دې ولایت کې د مڼو د متراکم بڼونو د دودولو په پار په تیرو دریو کلونو کې جوړ شوي دي چې بزګران یې له حاصلاتو خوښ او د دې بڼونو جوړول تا لیوالتیا پیدا کړی ده. هغه د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د میوو متراکم بڼونه جوړول په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بساره پرمختګ دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې داسې تبادله کېدل. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ او نوي پوله، زر هندي روپۍ یو لس او لس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سو افغانۍ.
ل پی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مهمې مسلې ته. برتانیا وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤل دی. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان لخوا ورته تور پر ایران لګېدلی و، خو تهران دا تورونه رد کړي دي او د دې مسؤلیت هم په یمن کې د ایران پلوي حوثي یاغي ډلې اخیستی دی. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او د شپې د جزئیاتو لپاره په ستوري کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونه ته راغلی. برتانیا چې ایران د دې حملې مسؤل بولي، په څه دلیل څه وایي؟ ولې؟
البته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي بریتانیا دې نتیجې ته رسېدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر دو سترو چانځایونو د سپتمبر د څوارلسمې د حملې مسؤول دی، او پر دې به غور وکړي چې د امریکا په مشرۍ هغو پوځي هڅو کې برخه واخلي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دي. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبرالانو سره څرګندونې کولې، دغه راز وویل بریتانیا به له خپلو متحدینو سره کار وکړي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ کم شي. د بریتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دي ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري کنه، خو دغو خبرالانو ته په څرګندونو کې وویل چې د دې ډیر احتمال دی چې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړې ده. تکل صاحب
مننه. او د ایران لخوا د برتانیا د دې ادعا پر وړاندې تر اوسه پورې کوم غبرګون عکس العمل یا د چارواکو لخوا څرګندونې شوي دي؟
تر اوسه پورې تهران په رسمي ډول د برتانیا د صدر اعظم د دغې ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي. ایران دغه راز متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه دې د فارس له خلیجه ځان لرې وساتي، او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې د وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحاني له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قمندان ویلي و چې ځواکونو یې د جګړې تطبیقات ترسره کړي او د جګړې یوې سناریو ته هم تیار دي.
بلې وروستۍ پوښتنه نوري صاحب، له دې مخکې خو په خبرونو کې موږ واورېدل چې امریکا او سعودي عربستان هم ورته تورونه پر ایران لګولي وو، او له دې پیښې وروسته په منځني ختیځ کې کړکیچ هم خپل زیات بد حالت یا اوج ته رسېدلی. نو د دغو هیوادونو لخوا تر اوسه پورې کوم اقدامات شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا متحده ایالتونو او سعودي عربستان پر دې سربیره چې د دغې حملې مسؤول ایران بللی، دا هیواد یې تورن کړی چې په یمن او سوریه کې هم جګړه مخته وړي. متحده ایالتونو هڅې پیل کړي چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کښتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د بریتانیا بیرغ لرونکي یوې کښتۍ په ګډون د سوداګرۍ کښتۍ ولجه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د یو څه پیاوړي کېدو ته اجازه ورکړه. په دواړو هېوادونو کې پوهیږو چې د امریکا یو شمېر ځواکونه ځای په ځای دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د برتانیا د نویو تورونو په اړه جزئیات راکول چې وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤول دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې چارواکي وایي چې ځانګړو ځواکونو په هلمند کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې پنځه مهم غړي وژلي دي. له دې مخکې د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا شوې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادي راډیو خبريال الیاس دای د شبال هلمند د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. دای صاحب، د چارواکو څرګندونې مهم واورېدې چې وایي د القاعده شبکې غړي وژلې دي. اول ته ولسي خلک ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوي دي، حقیقت تاسو ته معلوم شوی دی چې څه دی؟
چاپا روانه و دوی د کورو کام سایدی کی اما دوی د واده مراسم ته تللی چې د هوایی بریج ښکارتونه څوار لس کسان ووژل شول چې ټول ښځې او ماشومان دي او نهه نفره نور ټکان دوی امرجنسي ته راوړېدل. لسکرګاه چې یو پکې د لسکرګاه سره په امرجنسي کې د ژورو ټپونو له امله همدا څو شېبې مخکې تا ورکړل ښه ده. د کندهار نه چې کومه اعلامیه اسول شوې ده هغه د سپر بریج کې په حواله وایي چې دوی د القاعدي پنځه مهم غړي وژلي دي او په دې کې دوی د دې شبکې سره په تړاو درې ښځې هم نیولي دي چې په اردو او انګلیسي ژبه خبرې کوي. هغه اعلانیه چې د ولایت د مقام څخه څو شېبې مخکې موږ ته استول کړې ده هغې کې راغلي دي چې دوی د شواروز او کنجک په سیمه کې د مساکله افغان ځواکونو په کندهار کې عملیات کړي دي. دوه ویشت وسله والې وژلي دي چې په دې کې د فرحات په نوم د مساکله د طالبانو ولسوال هم شامل دی او څوارلس تنه نور مخالفین د اعلامیې په حواله چې دوی نیولي دي پاکستانیان او بنګلادیشي اتباع دي او پلان تر څېړنو لاندې دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له هلمند نه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې د دې ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات راکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، بیا هم هلمند ته ورزو. د هلمند مدني فعالان پر زده کوونکو قلمونه او کتابچې ویشي. د زده کوونکو دپاره کرتاسیه رسیدلې ده، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که عام خلک او تجاران مرسته وکړي نو د زیات شمیر شاګردانو ستونزې به اواري شي.
د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي. زه د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز له مسؤلینو سره د کرتاسیه په خاص ډول کلام او کتابچې د ویش پروګرام ته راغلی یم. مدني فعالین وایي غواړي د دې لارې سوداګر عوام خلک وهڅوي چې د پوهنې ریاست سره په هغه توکو کې مرسته وکړي چې ډېر لګښت نه لري. عبدالولی پتیال او عبدالحق ځواکمن د کرتاسیه د ویش پر مهال ازادي راډیو ټول هلمندیان کولای سي په ډیرو لږو لګښتونو او مرستو د پوهنې د ریاست د کرتاسیه ستونزه هواره کړي.
دا لړۍ شش کال بیا موږ شروع کړه. تیر کال مهم موږ دا کم تر څو زموږ هغه تجارانو ته دا وښي چې راسي هر څه د دولت ته مه پرېږدي. یو کتابچه دوی کتابچه یو شاگرد ته ورکول هم خلک زیات راسي هم هر یو زړه شي کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
نن څخه زموږ د کتابچو کلمانو ویشنه هدف دا و چې زموږ خپل د هیواد تنکي ماشومان او خپل د هیواد بچان تشویق کړو چې لا هم درسونه ووایي او خپل خطونه سم کړي. په همدې مخکې موږ راووتلو چې کم کومک چې موږ پیدا کړی و هغه خپل د هیوادوالو خپل د هلمندیانو ماشومان سره شریک.
په هلمند کې د ښوونځیو زده کوونکي یوازې د کرتاسیه د کمبود سره نه دي مخامخ. دوی ښوونکي، کتابونه او د ښوونځیو د لپاره ودانۍ نه لري. په لري او کمربندې سیمو کې امنیت یو بل لوی ستونزه ده چې په عمر برابر ډیر ماشومان د زده کړو څخه محروم کړي دي. د هلمند مدني فعالین وایي وړاندې تر دې هم په خپل شخصي لګر شاوخوا زور زده کوونکو ته کرتاسیه ویشلې ده. د هندوانو په نوم د ښوونځي هغه زده کوونکي چې کلمه کتابچه ترلاسه کړې ده د کم عمر دي. دوی ازادي راډیو ته د خپل مهم اړتیاو پړه وویل.
اسمت الله سازه د مکتب نوم دی ورواړی او شمسین اس نوري راوړی دا وبونه نور مخس غرمې ده خو
د مکتب نوم چی دی ولې چی شته وړي چی شنو پر چی
سازه خو د اندوان مکتب نوم دی اهلیونه
محب الله دا خوشتانه لرم چې موږ باید د میدانی سمسی او میزونو چوکۍ باید ورته برابر
نجیب الله ډېر مننه چې موږ ته مو دا کتاب شي زمينه برابر کړی چې موږ ته وراوړل
عزت الله د پلان مثبت الله دې زه ډېره مننه کوم چې ماته کتاب شي راکړې په دوه کې به موږ د دې سبق ګټو خو خپل خاتونه به پښکې ولیکو
کتاب چې په ډېره مننه دې څه کوم چې دا کتاب شي زمينه برابر کړم موږ نور هم غواړو چې